سلامونه ستړي مشي تاسې مخک لا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي د وی کورنۍ د ټولو غړو د قتل عاملان نیولې دي. د سرورو دولسوالۍ په سلطانپور سیمه کې تیر سه شنبې نه پیژندو وسلوالو د وی کورنۍ شپکړې په ډزو او چړو وژل چې وژل شو کې اوس پینګیره یو مېرمن او څلور ماشومان شامل دي. د ننګرهار ولایت وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه وختل نو می واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې نیول شوي اترې تورن کسان د وژل شوي مېرمن نشته خپلوان دي. سرچینی په باور د غنیول شوی کسان له وژل شوی کورنۍ سره د دښمنۍ او مخالفتونو سابقه لري. د کټوازی ګروپ په نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنچیر سین د اوبو د انتقال لپاره پروژې پانګونه وکړي. دا په داسال کې دا چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی لوړان دی احساس دی او د مرسی کورپس په نوم یوې موسسې سکال خبرداری ورکړی چې دا خر ممکن تر 2013 کال پورې بشپړ وچی. دا دغه شرکت مسؤلانو نن پنجشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدو لپاره مهال ویلي تر 2 پورې به د پروژې ډیزاین او سروې بشپړ کړي. په خاطر طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي و چې د دغه پروژې عملی کار 3 کاله وخت نیسي او په مټې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو ته د څکا کوبه برابرېږي. ایران نن پنجشنبه یو کس په محضر کې اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوې پورې اړونده میزان خبرې ژانس ویلي چې اعدام شوی کس د دریو کسانو د وژنې عمل و چې په ګلستان ولایت کې د پیښ شوي جرم په ځای کې په دار وځړول شو. د دغه کس د هویت په اړه ویل شوی نه دی. د پروان اونۍ کې دویم علني اعدام دی چې په ایران کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي دا د روان میلادي کال له پایله وم علني اعدام دی چې ترسره کیږي. دغه سازمان د ډول اعدامونه نړیوالو بشري حقونو ته بیتنهی بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د ډول پیښو ته جدي خبرګون وښایي. د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسرائیلي پوځیانو تیره شپه د غزې ښار او شاوخوا سیمې بمبار کړي. د بریدونه داسې مهال کېږي چې اسرائیلو پرون چهارشنبه د حماس د سنګرونو د له منځوړلو په خاطر غزه کې د پراخو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ په توګه پیژندل کېږي. د دغه عملیاتو له مخې به چتر هیئت د کابینې تایید کړي د اسرائیلو 6000 ذخیره سرتیري جګړې ته د تک اجازه ترلاسه کړي چې ورسره د بشري ناورین د بدترکېدو ویره شته. د اسرائیلو دغه عملیاتو نړیوال غبرګونونه او کورني مخالفتونه پارولی دي. او ایران له اسرائیلو سره تر 12 ورځې جګړې وروسته نن پنجشنبه د لومړي ځل لپاره پوځي مانورې پیل کړې. ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې سمندري ځواکونه په عمان خلیج او د هند په قنوس کې خپل توغندي آزمایلي. ایشوټر پریس خبري اژانس وایي ایرانی چارواکي داسې مهال د خپل پوځي قدرت مانورې کوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې د هوایي دفاع او اټومي تاسیسات زیانمن شول. ایران شاوخوا 8000 سمندري ځواک لري خو په تېره جون میاشت کې له اسرائیلو سره د بریدونو پر مهال په ظاهره له هر ډول لوی حملې ډډه وکړه. د غزواکونه په بندر عباس، عمان خلیج، د هند په اوقانوس او سره سمندرګي کې قسمې کوي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د افغانانو جنو خزو د ستکړو پړه تازه فرمان ورکړی. په دې فرمان کې راغلی دی چې انجونی نور نشي کولای مدرسو ته لاړ شي.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي. خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینئ په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده.
دا چې ولې اوس په دیني مدرسو کې افغان نجونې هم زده کړو ته نه پرېښودل کېږي وړاندې به یې په اړه درته تفصیل ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې په پلازمین اسلام آباد کې لسګونه افغاني کډوالې کورنۍ له خپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته په پارکونو کې ژوند کوي. دا چې د دوی ژوند څنګه دی او همدارنګه ویزې ولې نه تمدیدېږي وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. خو سبا هم ورشو چې هلته د کرکټ لیگ پیل شوی دی. هغه لوبغاړي چې تجربه لري وایي
کوم نوی ځوانان راغلي د دې لپاره د ښه اپورچونټي دا چې موږ د دې سره په ویډیو شیر کو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو.
د دې سربېره نور مطالبه مشتمل ته مو غواړم.
ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفري د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قادر جلال افتي د افغانستان د شمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکو او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانوي مدرسې بندې ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی. د څرګندونې داسې مهال دی چې تازه یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی. که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویاند صدر راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دی رسېدلی، خو له کندهار ځینو خبري سرچینو د موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکې د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړې دي. د کابل ښار د تایمنی سیمې یوې اوسیدونکې او د دینی مدرسو د ښځینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل موضوع د حساسیت لامل اینوم پراپور کې خبر سي، ازادي رادیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وای چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده څه ستونزه او په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول خو په دینی مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دینی مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تر اوسه هېڅ چا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړی دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید بند وي.
د کابل ښار د اومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 70% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی وو او پاتې 20% یې د مکتب عصري درسونه وو. خو له بده مرغه اوس یې ویلي چې دا د نور نه وي.
خو دا موضوع یوازې پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وي او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د ښځو د محدودولو ټینګار کېږي. په ننګرهار ولایت کې د یوې مدرسې استاد چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد یم چې روداتو کې د مدارس روداتو ورساله اړوند زیاتره څلولي مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه څه محدود کړی دي، لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هیبت الله د دې پریکړې دلیل خپل اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي او دینی مدارس لخپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي رادیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې په خوا باندې سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي او ځینې مقاومت کوي، دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه به خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دینی زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خبرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او نجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو مخه ل آزادۍ رادیو ناوړي د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې لزګون افغان کډوال کورنۍ ل خپل کورونو تر استل کې دروسته دغه خار د جیش پک سیمه په پارک کې اوسېږي. یو شمېر دغه کورنۍ وایي چې د دوی د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو لامل دوی ل خپل کورونی استلی او اوس په ډیر بد حالت کې او له هیڅ ډول اسانتیا او پرته په دغه پارک شپې ورځې تیروي. دوی د هم وایي چې هر شپه د استلو له خطر سره مخ دي. په تفصیل د فیروزه عزیزی په دې راپور کې
ما متاسفانه الان در پارک هستیم و هیچ
نمیخوام کجا کنم. رقیه رضایی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغان کډواله ده چې له خپل زوی سره یوځای له هغو سلګونو کورنیو سره یوځای سوي چې له کوره تر ایستلو وروسته یې د دغه ښار د جیشپاک سیمې یو پارک ته یې پناه وړې ده. نوموړی وایي چې د کور مالک یې له کوره ایستلې او اوس له سرپناه پرته په ډېر سخت وضعیت کې په دې پارک کې په یو خیمه کې اوسېږي. میرمن رضایی چې څلور کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې په اسلام آباد کې په اوکرایي کور کې ژوند کاوه د پنجشنبې په ورځ د اگست په 21مه یې آزادي راډیو ته وویل
پاکستان
د پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوي. دوی موږ له خپلو کورونو راوویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هره شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېر پولیس دي.
دیبا فرحمن دی وبل افغانه کډواله ده چې خپل ماشومان سره یې په یاد پارک خیمه وهلې هم ورته شکایت کوي.
مدت دو سال است که در پاکستان هستم. کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شوهرم
دو کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. مېرمې پولیسو ډیپورت کړی. البته ادریس و کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځون کې لمر لاندې تیرو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیان ګالي دي. پخو عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپاک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړې وایي چې د څښاک له پاکو اوبو خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28مې راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو درې سوو کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د یو ان ایچ سی آر دفتر هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر میوان عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
یو ان ایچ سی آر کوشش کوي ترڅو چې د پاکستان دولت سره په توافق ورسیږي ترڅو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او ثبت او راجستر یو ان ایچ سی آر سوي دي له ډیپورټ کېدو نه خلاص شي.
ډیری هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي پخواني امنیتي ځواکونه مدني فعالان د ښځو او بشري حقونو فعالان خبریالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو اقتصادي ستونزو تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مخ ته وړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته یې د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړې او دا مهال ډیرای په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هر شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمېر زیات شي. دغه دفتر د جولای په 28مه په خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 3,40,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یو ان سی آر خبرداري ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نسی، ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسرایلي پوځیانو تېره شپه د غزې ښار او شاوخوا سیمې بمبار کړې دي. دا بریدونه داسې مهال دی چې اسرایلو پرون چهارشنبې د حماس د سنګرونو د له منځه وړلو په خاطر غزه کې د پراخ عملیاتو د پیل اعلان کړی و. په دې اړه نور جزئیات مې همکار اسدالله الدین برابر کړي. لودین صاحب مهرباني.
او ډیره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پرون چهارشنبه د اسرائیل د پاوز وایانو ویل چې دوی په غزه کې د خپلو پراخو عملیاتو لمړنۍ پړاو پیلوي، سره لدې چې په دغه پراخو عملیاتو باندې په کور دننه یعنی په اسرائیل کې دننه سیاستوالو او دغه راز د نړۍ په کچه د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د اسرائیل پر دې طرح باندې نیوکې کړي. خو دوی پرون چهارشنبه خپل دغه عملیات پیل کړل او تیر شپه دغه بریدونه شوې دي. د اسرائیل د غزې د شاوخوا اوسیدونکو لخوا ویل شوې چې ټول شپه د غزې اوسیدونکو په ویخه تیر کړی ده، او د غزې د خار په ګډون په شاوخوا سیمو کې تیر شپه بمباری شوې ده. البته تر دې شپه پورې د تیر شپې د بمباریو لکبله د اوختو احتمالي زیانونو او مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. خو څه چې څرګند دي هغه دا دي چې د اسرائیل پاوز تایید کړي چې دوی غزه یو ځل بیا تر خپل ولکې لاندې راوستلې ده. د غزې اوسیدونکو ویلي چې دوی د غزې په هیڅ ځای کې د مهال ځان خوندي نه احساسوي، سره لدې چې وړاندې تر دې داسې طرحه و چې د غزې اوسیدونکو به د دغو عملیاتو له پایل مخکې د غزې جنوبي سیمې ته لیږدوي او هلته به دوی لپاره یو خوندي زون رامنځته کیږي. خو داسې ښکاري چې اکثره خلکو هلته تک تزر نه دی کړی، ځکه دوی ویلي چې د غزې په هیڅ ځای کې دوی خوندي احساس نه کوي. اسرائیل داسې مهال دغه عملیات پیلوي چې دوی د ادعا له مخې هغه برمته شوي کسان چې حماس په 2023 کال کې غزې ته لزان سره یوړل 250 کسان، دوی وایي چې د 250 کسانو له ډلې لا هم شاوخوا 50 تنه په غزه کې دي، چې د دوی د معلوماتو له مخې په دې کې شلو تر 100 کسانو پورې ژوند دي او د نورو جسدونه هلته پاتې دي. په ظاهره د همدغو برمته شوو کسانو د خلاصون لپاره او د حماس د لمنځوړلو لپاره اسرائیل دغه عملیات پیل کړی دي، چې خبرګونونه هم لري. باید یادونه وکم چې حماس چې له اسرائیل سره یا له اسرائیلي ځواکونو سره جګړه کوي، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي.
ډېره زیاته مننه کورمودان اسدالله الدین و چې د غزې د جګړې په اړه روستي جزئیات راکړل.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغاړي کې د افغانستان د 50 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 50 ورځې لوبي پیل شوې دي. د لوبو په ولورس سپین غر او امو لوبډلو په خپل لوبو کې په خپل کې لوبي وکړي چې د شپږم نو په توپیر د سپین غر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې نن پنځشنبه د لوبو دویمه ورځنۍ سیالۍ د مسینک او بوس لوبډل ترمنځ ترسره شي. نور جوسیات د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې اورو.
د اګست په شلمه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لس ای 50 ورځې لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالۍ کې د افغانستان د زونونو په کچه 50 لوبډلو مسینک، سپینغر، بند امیر، امو او بوس لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اول ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړي، چې یادې لوبې د یو شپې تمنډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلیدل. د امو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیولا شینواری ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبې ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشاور راډیو ته وویل.
فکر کوم په لیسټه سیالي به لومړی ځل وی چې په خوښ کې تر سره کیږي. لدې مخکې زرغون جام او فرست کلاس تر سره شوی. تفاوت په دام په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې تر سره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوي زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومېسټک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغه سي هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپ چونه کې، که توپ هنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهر شاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سره ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل،
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړه چې زه خپل دا ټول دینیز کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو خو د دین علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ډېر کار کړی، او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی، او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې سلیګي د چا چې خسته کرکټ او خوري سره لوبه کوي، نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خواري کوم، او ان شاء الله کوشش کوم چې آینده کې خېلو به تر سره کوم، مار وخمدا کوشش چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم ته می ګټه ورسیږي، او په هغه کې الحمدلله دغه د اول ځل کامیاب شوم. پکې
سپین غار لوبډلې ته د لوب په اول ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانیده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غړ غړ پلیران سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران سره غږیږو، دغه کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي، نو ماغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو، کوم نوې ځوانان راغلي د دې لپاره د ښه اپورتونټی دا چې موږ د دې سره په ویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو، سپینران سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو، او که بسمنانی بسمنان سینیئر بسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خای، نو امغه
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوښ کې د لیست اې د 15 ورځې سیالیو د لوب په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اگست 28 میس عینک د بوست لوبډلې سره لوب یو کې. د کرکټ بورډ اساسو هیله خوده چې د میس عینک لوبډلې د لوب د لیدلو لپاره به د خوښ د رحمت ولی مسرور لوبغاړي ته په ډیر شمیر کې نندره چان ورشي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت حکومت مستون زداري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه جبه،
او که چیرې میدال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میدال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو زموږه کله آزادی رادیو نه اورئ، اوس د رادیو خبرونه ته لری ساته دوام لري، کولای شئ چې زموږ په اپلیکیشن باندې د خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. زه تاسو ته وایم چې اپلیکیشن چیرته موندلی شئ، زموږ ویب پاڼه ته ورشئ، پته یې azadiradio.com ده، هلته زموږ اپلیکیشن شته، هغه ډاونلوډ کړئ او په څلور ساته توګه باندې زموږ ژوندۍ خبرونه واورئ. لدې سربېره تاسو کولای شئ موږ په ټولنیزو پاڼو کې هم در سره تعقیب کړئ، زموږ ویب پاڼه ته سر وخت کار کړئ چې پته یې azadiradio.com ده، هلته زموږ مطالعه بولولی. لدی سربیرا پا ټویټر، پا فیسبوک، انستاګرام، دا واتس اپ ګروپونو کې، او همدارنګا دا ټلګرام پا ګروپونو کې موږ تعقیبولای شي. سربیرا پر دې چې موږ مطالب لوستلای شي، هلته موږ مطالب اوریدلای هم شي. اوریدونکو اوس هم ورزو د هغه طالب کیسه ورو چې لا مورچله تر دفتر رسیدلې دی. دا د هغه طالب کیسه ده چې زموږ همکار فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړې دي، او دا راپور هم دغه په غک پیلېږي. نور تفصیل لاغې ورو چې څنګه دا کیسه رامنځته شوې.
د ننګرهار ولایت یو نه دیرس کلن اوسیدونکی چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسؤلینو دی، وایي یو وخت د جمهوری نظام د کارکونکو د وزلو لپاره ځانمرګي برید ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو په اړه وویل،
عمر
دا زیاتوی چې له طالبانو سره د ځانمرګي بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې بلکې د داعش پر ضد هم جنګېدلای دی. خو د داونه ویل چې دا روزنه د چالخوا او په کوم ځای کې ترلاسه کړې ده. دا ادعا کوي چې په تیرو جګړو کې د کورنۍ یولس غړي او خپلوانې د تیر جمهوري نظام د پوځیانو په بیلابیلو هوایي بمباریو کې وژل شوي او له همدې کبله یې د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړي دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې بلکې پخوا یې د ډیری هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل ده هم ژوند ته مخه کړه او درس یې ووایه.
اشغال ختم شو، چاپی نشته، مهاجرت نشته، خپل وطن کې په آزاد فضا کې ژوند کوو.
د طالب دغه شان ازادي راډیو ته وویل چې اوس ګرځیدلای او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅ کله نه ولیدلی. دا ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې یې له بهرنیانو سره کار کوه ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل. خو اوس له خلکو سره تر راسه ورسه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغه خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوي چې د تیر جمهوریت نظام برخه ول خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامدار توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو په خوانی پوځیان سیاستوال خبريالان او د بیلابیلو کورنۍ او نړیوالو ادارو کارکونکو وزلي تری تم کړي او یا زندانی کړي دي. خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او خلکو سره د راسه درس خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو نوی وړاندې په خپل نوی راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و پخانی سرتیری شکنجه او وزلی دي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور لمخې طالبانو د خپل حکومت رامنځته کېدو په یوازې لومړی یوانی میاشت کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسانو وزل او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم شوي یا طالبانو نیولي و. د راپور زیاته کړي چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم شوي واحدونو غړو ته لارښوونه کړې و چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي. خو د طالبانو ځواکونو له دغې نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یا اعدام کړي او یا په زور ورک کړي دي او د دوی مړي خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریښي چې وایي مومي. دا طالب چې وایي اوس د تیر په پرتله نظر بدل سوی دی هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لري او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابره سي. خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه نجونې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو نیولې تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. آن د کورسونو دروازې پر مخ ورتړلې او په ډیری نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو پر کار بندیزونه لګولې دي. که څه هم د دې طالب په شان په افغانستان کې د 2021 کال د اگست پر 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وروسته د زرګونو طالب جنګیالیو ځوان په لوړه کچه بدل سو، لمورچالو او پټانځایونو دفترونو ته ورسېدل او اوس په زغروال یا مدرنو موټرو کې ګرځي، خو برعکس په خپلو محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل چې په کور دننه هم له شدید بېوصلۍ سره مخامخ دي او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نه مسلمانو نه کې هلی مې ومني درنه ستونکو هله د چروغ او جوړ بیا ستا وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ته شرخ لاس تویم د نن ورځ لوسته هله د چت تل په سیر نن ورځ هم د لوسره خريني شی بر سره ملوسي درنو سکون کو د نن ورځې موضوع مو د خفقان په حق لدی د چی خفقان څه دی او تر څنګه څنګه کولای سو د خفقان څخه خلاصون پیدا کو د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چی خفقان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای سو. خفقان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې داسې ستونزو یا داسې وختونو په حق له انسان ښکارا کوي. که څه هم دغه اوشمهاله خفقان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفقان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول د بیز مر سره کولای سي تر څو خفقان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفقان څه دی؟ خفقان د زموږ د وجود یو نارمل یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچيري دغه خفقان یا دغه احساس د لند وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندیشنې وړ هم نه ده، مګر کچيري دغه خفقان اوسمهاله وسی مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځيږي تر درو هفتو پورې وغځيږي دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روز مهاله سي. مثلا کچې دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفقان دا یو طبيعت څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي، مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان، یا کله کله ځینې حس زړه تنګي چې دلیل نه وي معلوم انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندیشنې وړ نه ده، مګر کچیرې دغه خفقان د دوه هفتو څخه اوږد سي او وغځيږي دوام پیدا کی، یعنی لندمهاله ونو سي د اوږدې مهال او اوږده مهال د پاروسي، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځيږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسی کولای خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسئ، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفقان لاملونه بلا بل دي، یعنی مختلف لاملونه ستا، مختلف دلایل ستا چې هغه د انسان په وجود کې د خفقان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډیره غټي پیشي، د یو چا د لاس ور کول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفقان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسمانی روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغۍ له امله انسان ته د خفقان احساس پیدا کیږي او د خفقان نارمل ملي مسه د ناروغي په واسطه، یعنی پیدا سوی دی د یو د ژوند د یو بدلون لعمل د خفقان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینی هغه ناروغي چې تاسو په وجود کې دي، مثلا د وینې کمواله کې دایسي په تاسو کې د خفقان لامل وګرځي، هورموني ځینی ستونزې چې هورمونونه مبدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غواره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوال انتخاب کو، د خلکو سره ځان لري وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونو سره خبرې اترې د غو سره زیات ونه کو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو، نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي. تر څنګه بل لامل هم ناخوش پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نه سو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوش پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نشي نشانې تر ځو، یعنی هغه کس چې کوم خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي. یعنې د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه وي. یا هم کېدای سي چې ستاسو په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کم وي، تاسو بې انرژي یاست، نسي کولای چې کار وکړي، د سختي او د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسو هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډېره کم وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې. مثلا نس کولای پر یو څه باندې د تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بے ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري. مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي. یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیرې نشانې شته چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفګان د شتون خبرداري ورکوي. موږ وویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مو د لاس ور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي، نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسو دغه نشانې په ځان کې ویني، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډیر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بې خوبه یاست، یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بې ثباتي مې په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شیان. دغه دوه هفته لپاره که چیرې دوام وکړي، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو په بدن کې ډېر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسو د ډېر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې شته چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ، او دا ومنئ چې تاسو خفه یاست. دا بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادقه اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ، او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړي چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړي چې دا خپل ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې درې مثبتې شیبې ولیکي چې هغه ستاسو په ورځ کې درشه کړي ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړي چې دا غلامل ستاسو دغه ورځ شته رسوي ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راښکته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځین نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل یا هم ګرځیدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي او تاسو ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو شی احساس درکړي او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړي چې تاسو یو څوک ولري چې د هغه سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت او ښه احساس ترکوي او تاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوې فعالیتونه ترسره کړئ، داسې فعالیتونه چې هغه تاسو لپاره نوې تجربه وي، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سره ورسوي، مثلا جوور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته ارامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځي، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کړي، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچه راکموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړي، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړي چې تاسو دغه خوب در بی نظم کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزوري احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې یو مسولیت واخلي. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلي، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو کچیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیدلو کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان کچیر اوږد مهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. هرڅه یو مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډیر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لری کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی یا د دې ناکامه کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کول ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پیند کی نور هم کوشش وکي او دی به بریالي شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې زخ پرونه
دله مهربانه را پسپېڅلې نام السلام علیکم کی هلی میمنه درنو زکون کو هله د چیروغ جوړ به سا وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې تاسو ټول ته د نن ورځې لوستو شرخ لاس تویم هله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شی بوره سلام مل پاتې سي درنو زکون کو نن مو موضوع د ویرې په حق لاله د چې ویرې څه ډول احساس دي او زموش په ژوند کې زموش په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه غیظ لري نن به په همدغه لوست کې باندې په هیجو نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسو حاضر سوي اوسئ تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې موږ د ژوند لپاره ډېر اړینه ده چې موږ باندې پوسو تاسو د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلو. موضوع مو ویره ده. خپل د ویرې احساس د ژوند یو ډېره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې د دغه احساس تجربه موږ او تاسو کړی ده او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډېر شدید وي یا هم دوامدار وي نو زموږ ورځنی چارې یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغیز پرېږدي، خپل منفي اغیز لري، خو بیا هم دا د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړي. مګر کچیر دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې مجارم او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره به هغه احساس دي چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکارا کوي. د خطر کدی سي چې واقعي وي، کدی سي چې خیالي وي. مثلا دا سي یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګو وینو، دا یو څه واقعي دي، مګر خیالي به داس دي چې یو کار ته تر سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم اسموینه تصویر کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیشي یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینه د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کدای سي منفي وسی یا کدای سي مثبت وسی، مګر دلته کوم ویرې چې موږ په وجود کې دی یا موږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکارا کوي هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کدای سي واقعي وسی، کدای سي هم خیالي وسی، مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلوم حالات په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلوم حالات په وړاندې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو پیښې، د یو حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویرې احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید منفي اوسي یا شاید مثلا پایله ناخوښه اوسي یا ته د پایلې څخه ناراضه اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویرې احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بی ځایه وي، دوامداره وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بی ځایه، مطلب هم هغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامداره وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني او بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د لمنځه وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی دی. یو طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښو په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیښو په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښو په وړاندې کوم ویره چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت، په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویرې احساس چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی،
د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان د سر نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې د هغه طبیعي ده، یعنی یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی هغه هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځنګړو شیانو څخه یا د ځنګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالی څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي، ډیر سمندر ته درېدلی نسي، سمندر ته نږدې کېدلی نسي، یا ډیرو اوبو ته کتلی نسي، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې هغو د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسې دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډیر اوسي دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځنګړو شیانو څخه، د ځینو ځنګړو حالاتو څخه یوه ډیره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بل بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید دغه ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دی هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي، زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکی روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغیز کوي. څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټی دی یا اجتماعي ویره ده. د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره. موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمیر خلکو په منځ کې اوسو، یو ډول بیره موږ لرو. پلان کوي پس ما په اړه څه فکر کوي، یا د خلکو به ماته په کم نظر سره ګوري. دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده، دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي. دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشل انزایټی ویل کیږي. پنځم ډول بیا دوامدار ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوشتمحال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوشتمحال وي، دوامدار وي. مثلا د ناکامۍ څخه بیره، د راتلونکو پاړندېشنه. موږ همیشه د دې شي څخه بیره لرو چې په راتلونکو کې به څه پیښي، یا سبا کدا څه یو څه پیښ سو څه به وسی. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامدار ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. یولې د ویرې احساس پېښېدلی سي، ویره چې د هغه بیا هم د مختلفو عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کو، بیا موږ ځینې د ویرې احساس پیدا کیږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون. موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي مواد بدلون چې رامنځته کیږي، دا هم یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغي یا د بدن کمزوري په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بیل دي، هغه وغوړي، دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوال، یا ځینې نورې پیښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالات سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پیښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې، یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوي وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي، که چیرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رارسېدلی وي، هغه پیښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوي وه، هم هغه پیښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې، هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا ویره بیا که چیرې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سمبول ورسی، بیا هم هغه ویره زموږ په وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پیښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړي وي، تر هغه وخته چې ځواني جو سمبول ورځي، او حتی سپینجري یا سپینسره کیږي. د ویرې نښې نشانې ته راځو، چې ویره کېدای سي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند سي. مثلا ذهني نشي کېدای سي دوامدار اندېښنه د خطر په هکله، زموږ همیشه تشویش داوي چې کچیرې دا څه منفي سو، یا کچیرې دا موضوع پایله داسي و، داسي یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویر نشه د چیز مش وجود کی شکار کیږي یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان مش د لاس ور کړی مش بیریجو یو ډول بیر لرو چې دا په دې حق له موجه غلط تصمیم ونی نسو مثلا بدنی نشي د ضرورت تیز درزیدل د سالندیدل د بدن زیات خولې کول یا کله کله زیات د خولې احساس کول دا هم د ویری نشي نشانی دي کله چې موږ و بیریجو زړه مو تیز غورځي یا مسالند کیږي یا مو بدن ډیر خولې کوي یا هم برعکس ډیر یخیږي یا ځینې وختونه د نامعلوم حالات په وړاندې موږ نارام یو یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی دا چې پاینده کې څه پیښیږي ازموینه مور کړې وي موږ یو ډول د هغه ازموینه پایله معلومه نه ده نامعلومه حالت دی په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی یا د ویرې نشه ده یا د ویرې په حق له موږ به کنټرول احساسات لرو نو دا د ویرې نشه نشانی ده همدغه د ویرې احساس بیا کچيري په هر ډول حالت کې موږ وجود باندې اخیزه پریږدي کچيري په عادي حد کې وي د انسان ژوند ته کوم توان نه رسوي خو کچيري دغه د ویرې احساس ډیر دوامدار وي ډیر شدید وي نو ځینې ستونزې رامنځته کوي مثلا ځینې رواني ناروغي رامنځته کوي لکه استراب یا اندېښنه یا په ډیر ژور خفقان یا ډیپریشن باندې مشخته کیږي چې دا د ویرې لامل دغه رواني ناروغي مشته پیښیږي کیدای شي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې موږ ویره ډیر لرو ځان نسو کنټرولولای موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کیږي د ژوند کیفیت هم اخیسمنوي مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولای په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو د ژوند کیفیت مو خراب کیږي یا مثلا د زده کړې د درس ویلو د مطالعه کولو ورتیا د لاس ورکو ځکه موږ ذهن د تعماده نه دی هغه ویره احساس د ویره احساس چې دی هغه موږ پر ذهن باندې موږ پر افکار باندې تاثیر کړی دی او موږ ذهني نارامتیا سره مخ کړی نو دلته کله چې ذهن رامنوي نو څه کولای چې شي اړیکې ولرو نو څه کولای چې خپل ورځنی چارې مخته یوسو نو څه کولای چې زده کړو کوم مطالعه وکړو هیڅ کار نه څه کولای د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي مثلا کله چې د ویرې احساس کو زړه مو ډیر تیز درزیږي یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې مثلا د فشار ناروغي په مشکلې سور سره مخصوص د فشار ناروغي راته پیدا سي یا د زړه ناروغي راته پیدا سي دا هغه د ویرې اغیز دي چې زموږ پر وجود باندې پریږدي درملنه کچيري ذهني درملنه داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچيري د حالات سره تاسو مخ چې تاسو د ویرې احساس کوئ نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کیږي ولا سا وخت د آرام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سره ورسوي منظم خوب وکړئ صحتمند خواړه وخورئ وخورئ د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده وکړئ کچيري په پنځم مرحله کې د چې تاسو باید درملنه وکړئ دا هغه مرحله ده کچيري تاسو ویرې تر حد زیات وي شدید وي او دوامدار وي باید ډاکټر ډاکټر ته مراجعه وکړي د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ سي د نور سره خبرې وکړي د استراحت تخنیکونه تاسو کار کوي او همیشه هڅه وکړي مثبت فکر وکړي نو درنه زه کوم کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي ترتلن کې درس مو په لومه مهربانه رب سپارم شه چاري
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه نغمه یم تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست اختر څنګه درته وخندم په دې زخمی شوندو خندلای نشم نوران وطن یو غم جن لوریا
نسرا کولای نشم
دن تپا دمینه